د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزت منو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال یو چې زل بیا د تعلیم القرآن رادیو لارې د خلاصون لار د خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست او د خبرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د دیني پوښتنو و جوابونو ته حاضر شوئ. تاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو کشتنی مؤخستی او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
دینه مننه محترم مفتی صاحب، کوم خوش ویرا بسود او دین خلو
مهرباني وکي قاری صاحب.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب. خور پښتنه کړې ده وای د بازار وچه خمیره چې چوکرانی سی بیا وړو تور واچي د څنګه ده.
دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه خارجي خمیره چې خلک په شک کې اچولې دي چې د دې استعمال به جایز وي که به جایز نه وي، وجه دا ده چې خلک پر دې بیریږي چې ممکن دا د کوپري مملکت څخه راځي یو حرام شی به یې په ګټ کړی وي. دغه حرام شی دوه ډوله دی. یو هغه حرام شی دی چې بل اتفاق حرام دی، پاکېدلی نسی، لکه د خوږ غوښه او یا داسې نور د حرامو یا د هغه حیوانانو اجزا چې خوړل یې حرام وي. که داسې شی په ګټ سوی وي او یقیني معلوم وي، نو د دغه خمیرې استعمال جایز نه دی، حرام دی. او که چیرې یقیني نه وي، شک قرباندې کیږي، نو بیا زموږ د مذهب مشهوره قاعده ده، ال یقین لا یزول بالشک، یقین دا په شک باندې نه زائلیږي، نو بیا استعمال جایز دی تر څو یقین نه راغلی. دغه قاعده الاشباه والنظائر جل اول صفحه څلور اتیا کرانا کل کړی ده. او که چیرې الکول په ګډ وي، د الکول په اړه باندې تکمله د فتح الملهم جل دریم صفحه شپږ سوه اته کرانا کل کړی ده. دا مسله چې دغه اوسنی الکول چې د پیټرولو او یا ارچاو داسې نورو شیانو څخه جوړ سوي دي، د دغه الکول استعمال که په عطرو ګټ سوي یا په داسې معقولاتو ګټ سوي یا ضد میکروبي، په دغسې صورت کې د عامې بلوا په وجه باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په قول عمل کیږي، استعمال یې جایز. او دې ته ورته مسله د چرګانو د غوښو په اړه باندې هم شیخ الاسلام محمد تقي العثماني را نقل کړې ده په بحوث کې جل اول صفحه څلور څلوېښت. حاصل خلاصه دا چې د دغه خمیرې کې یقیني بدوالی یا په فارموله کې حرام شیان دا یقیني معلوم استعمال یې ناجایز دی، که شک وي نو په شک باندې نه حرامیش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. زو بل اوریدونکو ته. بله بله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای مالک نیولې؟ عابد صاحب د دریم نایې څخه درته سره غلاس وایو. خلاصون لار خبرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شری پښتنه مطرح کړئ. زوی پلار په لمانځه باندې امر کولای شي کنه؟ جزاکم الله عابد صاحب، ستاسو پښتنه واورېد. محترم مفتی صاحب، تاسو د عابد ضرور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې پلار ته دعوت کېدلی سي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله الله تبارک وتعالی پیغمبر جوړ کړي، نو د اولین دعوت ته خپله پلار څخه شروع کړي، البته په حکمت باندې، البته په ښه سلوک باندې. الله عز وجل یې په قرآن عظیم شان کې قصه را نقل کړې ده، د سورة مریم د یو څلوېښتم آیت څخه قصه شروع ده. الله عز وجل فرمایي: واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اے حبیبہ، پا قرآن عظیم شان کی دا ابراہیم علیہ السلام قصہ دیتا یاد کا، قصہ ورت پیش کا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام نبی صدیق کامل رشتینو. اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبع اهلك صراطا سبيا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. دا آیتو کی اللہ عز و جل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت را نقل کری دی، پا چمر شا انداز، پا چمر شا اخلاقو او پا چمر شا استدلال. وری ابراہیم علیہ السلام چپلار تا دعوت ترکی پدا سی نرم لحجہ باندی ورتوائی او حاغا تاوانون اے ورتشی و اے پلارا تا تا دا سی چا عبادت کئے چاگا ناوری دل کوالی سی نلی دل کوالی سی دا سی نا ورتوائی کئے آدھ بوتانو عبادت مکو، بلکہ اول دلیل ورتوائی آغا بدی اے ورتوائی و اے پلارا تا تا دا سی بوتانو عبادت کئے چاگا آوری دل نسی کوالی لی دل نسی کوالی تا تا فائدہ نسی رسوالے ستا سکھا کم تاوان نسی منع کوالے ورے نو ارتا بھائی دا عبادت مکو اول وارے یا یوار دا تاوانو نو ارتا بھائی یعنی او بیا ارتا بھائی پلار صدا خبری دا زانا ندر تکون زستا زویم ما تا اللہ یو داس علم را کردی دی یو داس سا ما تا را کول سوی دی داس معلومات تا را کول سوی دی چتا تا نکی در کول سوی زما خوش را دا چتا تا یو اسی دا لارا وشم تا خپلی لاری گرچی ورتا شی د دې د لارې تاوانونه ورته شي ورسته بیا ورته وای یا ابتی لا تعبد الشیطان ای پلار د شیطان عبادت مکوه. ګوره بت نه ورته وای شیطان ورته وای، شیطان دا په ټول ادیانو کې بد دی، ټول ادیان وای چې شیطان بد دی، پلار هم په دې پوه چې شیطان بد دی، نو ورته وای دا ته خو پوهېږه چې شیطان د الله عزوجل نافرمانه دی، دا ستا عبادت چې ته کوې دا ستا د بوتانو طریقه اصلا شیطان ایجاد کړې ده. او بیا ورته وایي وای پلار زما خو ستا سره محبت دی، زه پر دې بیریږمه چې یو عذاب د الله د لورې څخه درته رانسي. او د دې خبرو څخه وروسته پلار ورته وایي وای اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ته غواړې ته زما د خدایانو څخه اعراض کوې مخ اړې اے ابراہیم کہ تد دی کار من نس سنسار بدی کم او ځا ځا تر ډیر وخت پر اسما مختمر زرا سره خبرکس. ور زوی وسره چنګی جن د الله پیغمبر دی ور سره چنګی جن څنګه نرم جواب ورکی سلام علیک لار پر تا دی سلامتی اوی استغفر لک ربی انه کان بی حفیا. فیسب د خپل رب سره تا ته طلب د مغفرت کوم تر څو چې ژوند یې الله زما پلار ته مغفرت وکي. مسلمان یې کې دین ته راوړې بیا ابراہیم علیہ السلام د پلان خبر منی جنیجی لری ذات ہجرت سنی کی د پدا سے شکل باندی ک پلار ته دعوت ورک ول سینو شدی. او کچیر ته پلار ته دعوت ورکې نو څو شان بدی په نظر کی، اول دا چې یقیني بدی پلار پر بدی روان وی دا به تاسو معلوم دی، دوهم دا چې پلار ته دعوت ورکې کومه مسلې ده پار هغه مسله بستاز دی، او دریم دا چې کومه طریقه ته د دعوت ته پار په کار اچي هغه به د حکمت وی د شو اخلاق به وي، او په حکمت باندې به اول به جانی ورته شه بیا به د خپلې لارې شوالی ورته شه، په دې کې به ته خپل ځان لوړوالی نه ثابتې، په هغه کې به د پلار توهین نه کوې، په ښه سلوک باندې بیا ته پلار ته دعوت ورکړه ځکه د پلار مقام ډېر لوړ دی. او فطرتي هم داسې ده چې یو څوک د اولاد خبرې نسي برداشتولی چې هغه دې په رتبه کې تر دغه ټټ وي د اولاد دي او دی دې پلار ټټ کې ځان دې تر هغه لوړ کړي، نو پر دغسې ترتیب باندې دعوت ورکه. دعوت ته چې ټول امت د سبب د دې دی چې دې ته خیر امت ویل سوی دی، او نیک خلارو ته خلق را بلل. د پیغمبر علی اسلام حکم هم دی فمن را منکم منکرا مشهور حدیث دی فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان مشهور حدیث دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب زبل اوریدون کتا بلے
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ. میرا بانی خپل نمرا وشاز او دا کمز زائی مالی کنی ودا
ارے محترم تا تا جمهوری تا تا سلامونه من پدیش میشی جول امروز بیار
سلامت وسی محبتی صاحب سلامت وسی تعلیم القرآن رادیو خلاصون لارخ پروانه ده مهربانی وکی خپل پښتنه مطرح
نه جمهوری تا خمیدا پښتنه ده چې بدلمنی کول خو اشد گناه ده چې دا حقوق العباد کې راځي دا د حق سلب ولیا او حقوق الله دي او که په حقوق العباد کې راځي ایا هغه خو چې دغه ته بښنه وغواړي مسلمان دي د دوه هم بښنه سره او په پاکه ژوند
ادر محبتي صاحب صاحب څخه ډېر مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د محبتي ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ کله چې تاسو جواب ووایئ
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې زنا خو بد ده الله عز وجل په قران عظیم الشان کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا تاسو زنا ته مه نږدې کیږئ دا ډېره ده دا ډېر بی حیا کار دی سپک کار دی او بدلار ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنا په اړه باندې ډېر هدایات فرمایلی دي یو مشهوره قصه چې په یو اوږد حدیث کې را نقل شوې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوب قصه بیانوي او دا حدیث سمره بن جندب رضی الله عنه روایت کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وای ما ته په خوب کې جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام راغله یو ځای ولاړ د تنور په څیر یو شی راته راغلی د سر خوای تنګه وه د پای خوای پراخه وه په دې تنور کې چیغې او نارې وې موږ چې ورته وکتل لڅ نارینه او ښځې پکښې وې د لاندې خوا به لمبې پر راتللې کوم وخت چې به لمبې باندې راغلې دوی به د ډېره زحمته لوی لوی چیغې کړلې پیغمبر علیه السلام فرمایي وای ما د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل دا زنا کوونکي نارینه او زنا کوونکي ښځې دي دغه حدیث د معجم الکبیر په اووم جل صفحه 229 کې را نقل کړی دی بل روایت چې دغه روایت بیا حاکم په اول جل صفحه 3 رقم 55 کې را نقل کړی دی روایت کوونکی ابو هريره رضی الله عنه دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وای څوک چې زنا وکړي یا شراب وڅښي الله جل جلاله داس ایمان ځینې وکاږي لکه انسان چې خپل قمیص د سره وکاش بس او وای د تاغه زنا په وخت کې دا ایمان د سپورتي بیرته ترخشته نو په دې لحاظ باندې زنا خو بد عمل دی اوس دا چې یو څوک زنا کوي دا حق د الله دی که حق د خاوند دی نو خبره دا ده که چیرې یوه ښځه زناکار وي خاوند نه لري نو د الله حق یې ضایع کړی دی او د الله حق یې خوړلی دی الله ته به توبه بس او که چیرې خاوند لري نو زاد المعاد په 5 جل صفحه 300 کې لیکلی دی وایي زنا دا بدترین عمل دی او دا د خاوند حق ضایع کول هم دی یو ستر خیانت دی د الله حق خو یې له منځه وړی دی خو د خاوند حق یې هم تر پښو لاندې کړی دی او زاد المعاد داسې لیکلی دی وای الزنا من المرأة اقبح منه بالرجل لانها تزيد على هتك حق الله افساد فراش بعلها وتعليق نسب من غيره عليه الى زاد المعاد جل 5 صفحه 300 تشهد زناكي دا ترهاغه بتره ده چنارينه يك زك پدي كي دا ديو ارخ سخه ده الله حقوق تر شولانديكي دبل ارخ سخه ده خاون حق تر شولانديكي دبل ارخ سخه دا خپل د خاوند نسب دا تعلق د نسب د بل چا څخه د خپل کورنۍ سپکاوي او د خاوند په حق تیری او د سنور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل رضون کیت بله سلامت وسی تاسو شس جولی است سلامت وسی مهرباني خپل نوم راوښیئ او د کوم ځای متماس نیولی اسمۃ اللہ صاحب جلی سے خدر تسر اللہ سوئی تعلیم القرآن ریڈیو خلاص اللہ اخبار ون مہربانی وکی دا محترم مفتی صاحب سے مخبر شریف پشتن وکی
شریف
که یو څوک په عبادت په ش ډول سره وکي نفلی یا فرضی، نو آیا دغه د چې عبادت په ش ډول وکي دا خامخا قبول دی که قبولیت الله ته معلوم دی؟ ستاسو پوښتنه واورېده شول، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د حسمت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د عبادت ته قبولیت یو حقیقي علم دی، هغه الله ته مفوست دی. یو هغه علم دی چې الله موږ ته راکړی دی، الله عز وجل چې موږ ته علم راکړی دی. الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي، د سورة زمر 15-16 آیت دی، الله تبارک و تعالی فرمایي چې ټول عبادت الله قبلی، یوازې د هغه چا عبادت لمنځ وړي چې هغه شرک. الله عز وجل فرمایي، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله فاعبد وکن من الشاکرین. او همدا ډول سورة کهف 13 آیت، الله عز وجل فرمایي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الله تبارک وتعالى دغه سورة زمر په 15 آیت کریمه کې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، وای تا ته وحی سوی دی، او هغه کسان چې تر تا مخ کې تیر سوی دي هغو ته داسې وحی سوی دي، که چیرې ته د الله سره شریک ونیسې ستا اعمال الله بتلوي او د تاوانیانو څخه دې جوړوي. نو لحاظه د عبادت دپاره دوه شرط دي. اول شرط دا چې پر هغه طریقه باندې ادا سي لکه څرنګه چې د پیغمبر علیه السلام څخه رانقل سوی یا دین اسلام یې هدایت کړی، او دوهم شرط دا دی چې په هغه کې به شرک نه وي. شرک دا چې یا شرک اکبر وکړې یا شرک اصغر وکړې. شرک اکبر دا دی چې په دې عبادت کې د الله سره بت شریک کړي یا بل څوک شریک کړي. الحمدلله په مسلمانانو کې خدای شی نشته. شرک اصغر دا دی چې ته په دې کار کې ریا وکړې. نو که چیرې ریا راغله یا شرک اکبر رالی، نو د هغه علم پر اساس چې الله موږ ته راکړی دی دا عبادت قبول نه دی. او که شرک اکبر و شرک اصغر نه دا شرط وي، او هغه شرط موجود وي چې پر خپل طریقه ادا سوی وي، نو د هغه علم په اساس چې الله موږ ته راکړی دا عبادت قبول دی. والله اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، دبل اوريدونکي پښتنه اورو. بلې.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامت اوسئ، جوړ اوسئ. مهرباني خپل نوم راوښایئ او د کوم ځای مالی کړئ. احمد الله احمد الله صاحب، تاسو ته خډه مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د احمد الله ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً د دې د پښتنې جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښه طریقه دا ده چې اختری یو سړی په خپل لاس حلال کړي. که یې په خپل لاس باندې حلالولی نسي، نو داسې دې وکړي چې ورته ودې درېږي بل څوک یې حلالوي. که هغه هم نسي کولی، نو بیا جایز دی چې بل څوک اختری حلال کی. فقط د یو وکیل ودری که ورته موجود نه وي، حاضر نه وي، هم اختری ایسی کېدلی شي. المبسوط لسرخسی لیکي، قال فان ذبح اضحیته بنفسه فهو افضل لان النبی علیه الصلاه والسلام لما ساق 100 بدنه نحر منها 63 بنفسه ثم ولى الباقي علي رضي الله عنه وحين ضحى بالشاتين ذبحهما بنفسه. الى المبسوط للسرخسي جلد ام صفحه 3، كذا في التبين جلد بجم صفحه 9. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، بل اريدون كتزو. بلی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مالی کنیوله؟
کندهار ولایت عنایت الله خبر کوم.
عنایت الله صاحب، درته سره اغلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهربانی وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ. دا به
مو پوښتنه مې ده، مال دا د شریف پلار در مخه مړی او دای دانی که دنی کسر بدم زکر یا با باخ که دای اکل ری که نلری.
که دای چا پلار مروی او نکه جوانده وی دای دنی کسر پا دیم زکر که حق لری او که نلری. این آیت الله صاحب، ستاسو پشتا نواوری در سول، ستاسو خدیر منان. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب تاسو د عنایت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که د دوی پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې د چا پلار مړ وي، د نیکه په مال کې د میراث په قانون حق نسي وړلی. البته کې نیکه ژوندی وي، په خپله خوښه د صحت په حالت کې و دغه لمسي ته یو ونډه ورکړي، جایز دي. او که یې نیکه پسې وفات شو، بیا یې زامنو میراث ویشي، د دغه لمسیانو یې حق پکښې نسته. بحر لیکي: قال رحمه الله: والاحق الابن ثم ابنه وان سفله. یو لږ وروسته بیا لیکي: قال رحمه الله: ثم الاخ لاب وام ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ لاب وام ثم ابن الاخ لاب الى بحر جل اتم صفحه 1500. مجمع الانهور لیکي: فكما تحجب اولاد الابن بالابن كذلك تحجب الإخوة والأخوات لأب وأم. مجمع الأنهور جلد 3 صفحة 15. كذا في الهندية جلد 8 صفحة 3. كذا في السراج صفحة 14. كذا في البحر الرائق جلد 8 صفحة 15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب، زموږ ورور مزمل پوښتنه کړې ده، دی وایي د پیشاري یا سینټ عطرو استعمال څنګه دی د اسلام له نظره، ځکه دی وایي الکول ورباندې ګډ دي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سینټ یا پیشاري عطر کارول جایز. تکمله د فتح الملهم په 3 جلد صفحه 308 کې دغه جزیه را نقل کړې ده، او فرمایلی دي چې دغه الکول چې په دې پیشاري عطرو باندې یا په دواو باندې ګډ دي، دا د انګورو د خورماو څخه جوړ نه دي، بلکې دا د پټرول او یا داسې نورو شیانو څخه جوړ دي. که څه هم په قدیمو پتاواو کې فتوا پر قول د امام ابو حنیفه رحمه الله نه ده، د الکولو په حکم کې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله حکم نظر دادی چې شراب د انګورو او د خورماو څخه جوړ وي، هغه شراب دي که د بل شي څخه جوړ نه و نه دي. نو په اوس زمانه کې چې دغه الکول په دواو ګډ دي، په پیشاریو اترو ګډ دي، نو دلته د امام ابو حنیفه رحمه الله په قول باندې عمل کیږي، ځکه بلوا عامه ده. تکمله د فتح الملهم لکی: وان معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الادويه والعطور وغيرها لا تتخذها من العنب او التمر، انما تتخذ من الحبوب او القشور او البترول وغيره. يتسولك بأورست لك: وحينئذ هناك فصحة في الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله عند عموم البلوى، والله سبحانه أعلم. تكمل هذا فتح الملهم جلد ريم سبحاش برسا وأتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب في يومولي صاحب ده شرانام سخة پوښتنه کړې ده، دی وایي ویل چمپلانو په دننۍ برخه کې، یعنی هغه برخه چېرته چې پونده ورباندې شول کیږي، که چیرې پر دغه د چمپل په دغه برخه کې عربي توري لکه سین و صاد و میم او داسې نور نوشتی، د اسلام له نظره دغه چمپلان په پښو کول څه حکم لري؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه حروف الف با تا سا دا رج موتار لیکلي دي چې دغه حروف هم محترم دي، حرمت عزت لري، ځکه وایي د همدې تورو څخه د قرآن توري جوړیږي، د همدې تورو څخه د سید البشر صلی الله علیه وسلم اقوال جوړیږي. دغه مسله را نقل کړې ده رج موتار په جل اول صفحه 340 کې، هلته څه اقوال را نقل کړي دي چې په هغه کاغذونو باندې چې پر هغه باندې کلمات لیکلي استنجا نه ده جایز، او یا هغه کاغذ چې هغه د لیکنې استعداد لري، لیکنه ورباندې کیدلی سي، پر هغه باندې استنجا نه ده جایز. وروسته بیا ده داسې توري زیات کړي دي چې دا ټول حروف د دې دپاره عزت سته، نو د دغه حروف چې وسوسي توهین یې نه دی پکار. رج موتار په اول جل صفحه 340 کې لیکي: قلت لكن نقلوا عندنا ان للحروف حرمه ولو مقطعه. تسم جلا جلا الف با تا تا رد موتار جل اول صفحه 340 تبع دار الفكر بيروت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو از موږ نن ورځ د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې د همدې خبرونې له لارې زه او را سره محترم مفتی صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربانه څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.